السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې دا د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله ده. السلام علیکم. نن د پنجشنبې ورځ ده، د غوايي یا ثور شلمه، د می میاشتې نهمه. په پیل کې خبرونه. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د بشري بحران له اړخه تر ټولو زیات ځپل سوی هیواد دی، چې د اټکل له مخې تر نیمایي زیات وګړي، یعنې 3.5 میلیونه وګړي یې بشري مرستو ته اړ دي. IOM د 2024 میلادي کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو په پلان کې چیرې لیف ویبپاڼه کې خپور سوی دغه راز ویلي چې افغانستان داسې مهال له ننګونو سره مخامخ دی چې د دې هیواد د نفوس چټک زیاتوالي، په لوړه کچه د خلکو بې ځایه کېدو او ښاري سیمو کې میشتېدو، دغه راز د سرچینو کموالي د خدمتونو لپاره تقاضاوې زیاتې کړي. تفصیل وروسته. د بریتانیا په پلازمینه لندن کې پرون چهارشنبه په لسګونو افغان پناه غوښتونکو روانډا ته د پناه غوښتونکو د لیږلو په مخالفت کې لاریون وکړ. په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کېږي، په لسګونو افغان پناه غوښتونکو لیدل کېږي چې د بریتانیا د پارلمان مخې ته راټول سوي او وایي دوی باید روانډا ته د لیږلو په پریکړه کې شامل نه سي، ځکه روانډا د دوی لپاره خوندي ځای نه دی. د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د بنسټونو له انتقادونو سره سره د بریتانیا پارلمان شاوخوا دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې روانډا ته یې د پناه غوښتونکو د لیږلو لایحه تصویب کړه چې هلته د دوی دوسیې وڅېړل سي. روانډا په پیل کې شاوخوا 15,000 پناه غوښتونکي ومني. په پام کې ده په راروانو شپږو اونیو کې روانډا ته د هغو افغان پناه غوښتونکو لیږل پیل سي چې د بریتانیا حکومت غیر قانوني پناه غوښتونکي بللي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا او بل سبا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا، نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ادارې په یوه اطلاعیه کې لیکلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پروان، کاپیسا، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست او بامیان کې له 500 تر 1500 میلی‌متره پورې د اورښتونو اټکل سوی دی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې اورښتونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په متحده عرب اماراتو کې د 23 افغان بندیانو د خوشې کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د متحده عرب اماراتو په بیلابیلو زندانونو کې د 23 افغان بندیانو د خوشې کېدو پریکړه وسوه. د هغه په خبره دغه بندیان د اماراتو د حکومت د مشرتابه د عفو له فرمان څخه برخمن سول چې ځینې آزاد او پاتې نور به یې په نږدې راتلونکي کې خوشې سي. د پاکستان چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت په بندري ښار گوادر کې نامعلومو وسلوالو تیره شپه اووه نایان وژلي او یو یې ټپي کړی. د گوادر د پولیسو د ماموریت مشر محسن علي بلوچ ځایي رسنیو ته ویلي چې دا پیښه په سربندن سیمه کې هغه وخت وسوه چې ناڅرګندو وسلوالو پر یوه کور چې دغه نایان پکې اوسېدل برید وکړ. د نوموړي په خبره وژل سوي نایان د پنجاب ایالت اوسېدونکي وو. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لنګاو دغه وژنې غندلي او ویلي دي چې پولیس په دې اړه څېړنه کوي، چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د فلسطیني کډوالو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنجشنبه ویلي چې په تیرو دریو ورځو کې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې خپل پوځي عملیات سخت کړي، له دغه ښاره شاوخوا 80,000 کسان نورو ځایونو ته کډه سوي. UNRWA په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له تیرې دوشنبې له رفح ښار دغه 80,000 بې ځایه سوي کسان هڅه کوي چې په نورو ځایونو کې ځانونه پناه کړي. د غزې له نورو برخو د جګړو له کبله څه باندې 1,000,000 کسانو رفح ښار ته پناه وړې ده. د فلسطیني کډوالو دغه ادارې خبرداری ورکړ چې دغه کورنۍ په هیڅ ځای کې خوندي نه دي. اسرائیل د نړیوالو له خبرداریو سره سره د رفح ښار په ځینو برخو کې د دوشنبې ناوخته خپل بریدونه پیل کړل. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ اروپا ته د خپل سفر په لړ کې نن پنجشنبه د هنګري په پلازمینه بوداپست کې د دې هیواد له چارواکو سره خبرې وکړې. په بوداپست کې د هغه لپاره د هرکلی ځانګړي مراسم جوړ شوي وو. شي جنګ پینګ اروپا ته په دې سفر کې له دې مخکې فرانسې او سربیا ته هم تللی وو. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې هنګري د اروپایي اتحادیې یوازنی غړی هیواد دی چې د چین د یوه کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې شامل دی. د هنګري صدر اعظم چې له پیکینګ سره ښه اړیکې پالي، غواړي په اروپایي اتحادیه کې چې اکثرا نوموړی منځوي سوی تعادل رامنځته کړي. چین د بوداپست او د سربیا د پلازمینې بلګراد ترمنځ د شاوخوا 350 کیلومترو په اوږدوالي د ریل ګاډي پټلۍ جوړوي. خبرونه مو د شپږو بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د خبری مجله د خبری راپورونو برخې ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د بشري بحران له اړخه تر ټولو ځپل شوی هیواد دی.
هېڅ د کارم څوک نشته چې موږ لپاره کار وکړي. خپله د پوهنتون لپاره رایم په زبانې چې دی وظیفې بندې کړې دي.
افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدو پوخ عمره کسان هم اړ کړي چې پر چوکونو د کار پیدا کولو په نیت ودرېږي.
د خپل روزمره ژوند په خاطر باندې وطن سړکو بغل ته عدالتي کراچۍ او کچالان په پور یا لس خلطی یا پنځلس خلطی راوړو تر مازدیګره سړک بغل کور ته کرار ناست یو.
میدان وردګ کې وروستیو اوروشتونو او سیلابونو خلک زیانمن کړي.
پسونه اصلات هم د زردالو ګل نه کړی و ګیلاس ګل نه کړی وټول دا ټول باندې وړه او اوس هم ورخ روان ده.
د خوست په نادر شاکوټ کې خلک د اوبو بند د جوړولو غوښتنه لري.
دلته هر ورځ لکونه متر مکعب اوبه ضایع کیږي. د موسمي بارانونو او سیلابونو پر مهال بیا میلیونونه متر مکعب اوبه د ورځې ضایع کیږي.
د خبری مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلست. ورزو د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې لا تر ټولو ناوړ بشري بحران ځپلې هوا دی. دغه سازمان د 2024 میلادي کال د افغانستان د بحران په وړاندې د اقدام د پلان پر راپور کې چې تازه خبر کړي ویلي دا اټکل لمه خدای افغانستان تر نیمایي زیات وګړي یعنی درې ویشت اشاریه او میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. ځینې بېوزلي افغانان وایي چې د بیکاری له کبله له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلې هیواد دی. دغه سازمان د 2024 کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو د پلان پر راپور کې چې تیره ورځ خپور شوی ویلي په روان کال کې د اټکل له مخې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس یعنی درویشت اشاریه اووه میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د IOM په وینا د افغانستان د نفوس 250 تر 13 کلونو کم عمر جوړوي چې په ټکو یې دا په نړۍ کې د ځوانانو له پلوه د یو هیواد تر ټولو زیات نفوس دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ دغه سازمان اټکل کوي چې په روان 2024 کال کې به د افغانستان نفوس 4.5 میلیونه تنو ته ورسیږي چې 15 کاله مخکې 6.8 میلیونه وو. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی له نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل
دوه دوه نیم کاله کېږي موږ په ډېر یو بد وضعیت کې اقتصادي مشکلاتو نه کړي ګزورېږو. وضعیت هم ورځ تر بلې خرابېږي. ان وچ ډوډۍ اوس موږ نه لرو چې موږ وچه ډوډۍ واخلو. څوک هم د کار نشته. جمهوریت وخت کې مې د پلار وظیفه وه، اوس چې دی په کور دی. هېڅ د کار هم څوک نشته چې موږ دپاره کار وکړي. خپله د پوهنتون نه فارغه یم خو زبانې چې دی وظیفې بندې کړې دي.
د لغمان یو اوسیدونکي سمیع الله هم ورته شکایت وکړ او ویل
کار روزګار بیخي خراب شوی دی. چوک ته لاړ شو بیرته تش لاس را روان یو. چوک کې بیخي مزدورین نشته، مزدورین نه پیدا کیږي. بلکې موسسې دي زمونږ په وطن کې چې ډېرې زیاتې موسسې دي، خو زمونږ تپوس بیخي نه کوي. او تپوس د هغه چا کوي، مواد هغه چا ته ورکوي چې څوک ورسره بلدي وي، شناخته ورسره اوسیږي. بلې خوار غریب ته مواد نه ورکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون وچکالي زیاته کړې او د سیلابونو لامل شوي چې لاملې معیشت له ګواښ سره مخ شوي. IOM د غرض ویلي چې په تیر 2023 میلادي کال کې د افغانستان درې په څلورمه برخه کلیوالي سیمې له سختې وچکالۍ او له 20,000 ډیر افغانان د سیلابونو له امله اغیزمن شول او نږدې 2 میلیونه خلک په هغه سیمو کې ژوند کوي چې د سیلابونو له امله به ډیر اغیزمن شي. د کډوالو نړیوال سازمان همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې دننه پر پخوانیو بې ځایه شویو سربیره سږ کال بل 900,000 زیات نور کسان هم په دې هیواد کې له خپلو سیمو بې ځایه شي. دغه سازمان خبرداری ورکړی په داسې حال کې چې د دوی تمرکز په پاکستان دی خو له ایران د کډوالو راستنیدنه به پر منابو اغیز لا زیات کړي. هڅه موکړه چې د آی او ایم د وروستي راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تیرې مارچ میاشتې په راپور کې ویلي وو چې سږ کال به نږدې 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري چې تر نیمایي زیاتې نجونې او ښځې دي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. په افغانستان کې د بېوزلۍ، بېکاري او اقتصادي ستونزو زیاتوالی د ماشومانو او ځوانانو ترڅنګ د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو په خومره کسان هم واټونو کې کار کولو ته اړ کړي. دوی وایي مجبور دي چې له سهاره تر ماښامه په کمزوري ځان واټونو کې کار او مزدوري وکړي څو خپلې کورنۍ وچلوي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
بے وزلی، بیکاری، اقتصادی ستونزو او هم د طالبانو د حکومت لخوا د متقاعدینو د معاشونو نه ورکړې په کابل او ولایتونو کې له کار ستړي د پاخه عمر لرونکي کسان هم بیا کار ته راستلې دي. دوی وایي اړ شوي چې په واټونو کې له سهاره تر ماښامه مزدوري وکړي څو یوه مړۍ حلاله ډوډۍ ومومي. د دغو له ډلې یو شمېر یې چې عمرونه یې له 20 کالونو پورته دي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو کورنیو سرپرستان دي. د کابل اوسیدونکی 18 کلن محمد نسیم چې په پخه معلول او د خپل 6 کسیزې کورنۍ مشر دی وایي
زه د کوڅې په یو کونج کې درېږم، 3-4 درجن کتابچې رانیسم او بیا یې پلورم. 500 افغانۍ پیدا کړم. درس او تعلیم هم سم نه دی. که خلکو درس ویلی کتابچې ډېرې اخیستې، سرمایه هم نه لرم چې په کار واچوم او یو بل کار وکړم. د بلې خوا پښه مې هم درد کوي او د نسخې پیسې هم نشم پیدا کولی چې درمل واخلم.
نه 18 کلن اتل هم چې د کابل ښار یو بل اوسیدونکی یو پخوانی پوځي دی وایي د کورنۍ 8 سره غړي ورتر غاړي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل اوس د کابل ښار د 8 ناحیې اړوند یوه سیمه کې پیاز او کچالو پلوري.
3 کاله 3 نیم کاله او کچالانم په پور یا لاس خلتی یا 15 خلتی راړو تر مازیګر سرک بغل کوټه قرار ناش کیو. هغه نو یا الله یا نصیب کله 100 روپۍ کله 50 روپۍ کله 70 روپۍ مخبل خپل ژوند لګیای سره چې یو مې ډوډۍ وشه ډوډۍ خپل بچانو ته پیدا کړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 80 کلن خواجه محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې ورځنۍ مزدوري کوي خو د خپل کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای.
نه نه پر پامیر لرم 80 کلن سړی ما تیاری کوم کله جاړي پیدا سي کله نسي ولاد نه پکې دا هیل تایرام پاتې ما مریضی خو ایسته کېدا.
د پاخه او ډیر عمر لرونکو دا کسان وایي چې پکرای کورونو کې اوسېږي او د کورنۍ نور غړي هم ټول بیکار دي. دا په داسې حال کې ده چې د 3 کلونو په تیرېدو سره هم د طالبانو حکومت تر اوسه د متقاعدینو د تقاعد حقوق نه دی ورکړي او ډیرای کورنۍ شکایت لري چې بے وزلی او اقتصادی ستونزو دومره ځپلی چې آن د جامو اخیستلو او نورو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. طالبانو دغه شان په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې ښځې هم له کار کولو راګرځولې دي چې ډیری یې د خپلو کورنیو مرسته کوونکې وي. دوه ورځې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د بے وزلی او لوږې له زیاتوالي اندېښنه ښودلې وه او ویلی و چې په افغانستان کې له هر 100 کسانو څخه 40 د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي و چې دا ښیي د افغانستان د نږدې 43 میلیونو وګړو له 1/3 برخې څخه زیات یې له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
افغانستان کې د ماشم شپږ بجې او پنځلس دقیقې کیدونکې دي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی 210 افغانان چې په ناقانونه توګه پاکستان ته دننه سوي وو نیول سوي دي. ویل سوي په دې نیول سو افغانانو کې 40 مېرمنې او 40 ماشومان هم شامل دي چې غوښتل یې د پاکستان له لارې ایران ته واوړي. خو دا خبر د پاکستان حکومت کومې ادارې تر اوسه پورې رسمن تایید کړی نه دی. په پاکستان کې افغان کډوال وایي چې په دې وروستیو کې د پولیسو لخوا زیات ځورول کیږي.
پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې 210 افغانان چې د پاکستان او افغانستان د پولې له لارې د هیواد ته په ناقانونه توګه دننه شوي وو د می په اتمه په دغه هیواد کې نیول شوي دي. د دنیا نیوز په خبر کې راغلی چې په نیول شویو کسانو کې 40 مېرمنې او 40 ماشومان هم شامل دي. په خبر کې وړاندې راغلی چې د کسانو غوښتل د پاکستان له لارې ایران ته واوړي چې ټول نیول شوي افغانان د پوځیانو له لوري د نوکندي چارواکو ته سپارل شوي او لا زیاتې څېړنې به امنیتي چارواکي کوي. نوکندي پاکستان په بلوچستان ایالت پورې اړوند یو سیمه ده. د خبرتون ورو پاکستانی ورځپاڼو هم خبر کړی خو د پاکستان حکومت کومې ادارې تر اوسه رسمي نه دی تایید کړی. هڅه مو کړې د نیول شویو کسانو له کورنیو او هم په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت له مسؤلینو سره وغږیږو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې پاکستانی پولیس بی اسناده کډوال ځوروي او نیسي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال علي چې دا کوي یو نیمه میاشت وړاندې له ملګري سره نیول شوی و وایي
دا د کډوالو ستونزه ده چې د پاکستان پولیس له کډوالو څخه پیسې اخلي. موږ د سهار له 9 بجو د شپې تر 12 بجو وساتلو او بیا یې غوښتل ریپورت میکړي خو کله یې چې له موږ څخه 15 زره کلداري واخیستې موږ یې خوشي کړو.
یو بل افغان کډوال سراج حمیدا کوي سره لدی چې د کډوالۍ ټوکنې درلوده خو د ویزې نه درلودو له امله نیول شوی و او په ټوکو یې شاوخوا 4 میاشتې د کراچۍ په زندان کې و. په داسې حال کې چې زیاتوي روغتیایي حالت یې هم ښه نه و.
ناروغان زیات وو. ډیری هغه کسانو چې قانوني اسناد یې نه درلودل د سپین بولدک له لارې راغلي وو په زندانونو کې وو. هغه سهار او شپه د زندان په روغتونونو کې اکسیجن اخیست. 4 میاشتې او 10 ورځې په زندان کې وم. بیا په ضمانت ووتم.
د پاکستان حکومت هم مخکې په ورور ویلي چې په دغه هیواد کې بې اسناده کډوال نه پرېږدي او خپلو هیوادونو ته به ایستان نه کړي چې په دې لړ کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې تیزه کړې ده. نه یوازې پاکستان بلکې د افغانستان ویدیز ګاونډي ایران هم د افغان کډوالو پر ژوند محدودیتونه ډېر کړي چې په ترڅ کې ګڼ افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي یا هم ستانه کړل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا یونیسیر د شمیرو له مخې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1.5 میلیون ډېر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ اروپا ته د خپل رسمي سفر په لړ کې نن د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د دې هیواد له چارواکو سره خبري وکړي. هغه مخکې فرانسې او سربیا ته هم تللی وو. هنګری د اروپایي ټولنې هغه غړی هیواد دی چې له چین سره یې نږدې سوداګریزي اړیکې پاللې دي. دا هم تفصیل.
د هنګری ولسمشر تاماس سولویک نن سهار په بوداپست کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د یو لړ پوځي مراسمو په ترڅ کې د چین د ولسمشر شي جین پینګ او د هغه د میرمنې یانګ لیان تود هرکلی وکړ. د چین ولسمشر چې سربیا ته د خپل سفر له پای ته رسولو وروسته بیګانه وخته د هنګری پلازمینې بوداپست ته ورسید. وروسته یې د هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره ماښامنۍ وخوړه. د چین د ولسمشر اروپایي رسمي سفر د مې په 15مه له فرانسې پیل شو چیرې چې د هغه فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون او د اروپایي ټولنې مشرانو له هغه وغوښتل چې پر سوداګرۍ د چین لخوا لګول شوي محدودیتونه کم کړي او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې شي جین پینګ هنګري په ختیځ اروپا کې د چین د پانګونې لومړۍ درجه هیواد بللی او ټاکل شوی. نن د دې هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره خبرې وکړي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې هنګري د اروپایي اتحادیې یوازنی غړی هیواد دی چې د چین د یو کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې شامل دی. د هنګري صدر اعظم چې له پیکینګ سره ښې اړیکې پالي غواړي په اروپایي اتحادیه کې چې اکثرا نوموړی منځوي شوی تعادل رامنځته کړي. چین د بوداپست او د سربیا د پلازمینې بلګراد ترمنځ د شاوخوا 3.5 کیلومتره په اوږدوالي د ریل ګاډي پټلۍ جوړوي. هنګري چې 9.6 میلیونه نفوس لري په وروستیو کلونو کې د چین یو شمېر سترې پروژې پروژه جل کړي چې تر ډیره بریده د برېښنایي موټرو او بیټریو په جوړولو کې فعالیت کوي. په تیرو پنځو کلونو کې اروپا ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ دغه سفر د دې وچې په اقتصادي او سیاسي چارو کې د پیکن د نفوس د زیاتوالي د هڅو یوه برخه ګڼل کیږي. چین په تیره یوه لسیزه کې په سربیا کې د میسو په کانونو د فولادو په فابریکو لویو لارو او بنسټیزو پروژو کې د څه باندې شپږ میلیارد ډالرو پانګونه کړې چې ځینو لورو د حکومتونو ترمنځ د غیر شفافې او خورا خطرناکې معاملې په توګه پرې انتقادونه کړي دي.
خبرونو ور اخوا
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینې خېلو د څووي کلي اوسیدونکي د دې سیمې پر ایم خوړ د اوبو د یو اساسي بند جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي چې له سیمې سیلاب او خوړ تیر سوی چې زیات زیان دوی ته اوړي.
دا د خوست ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ د ځینې خېلو اړوند د ایم توی خوړ دی چې د څووي سیمې د څو کلیو په څنډو کې غځېدلی، خو له اوبو یې د دې ځای اوسیدونکي دایمي استفاده نشي کولی. خوست چې تیز موسمي بارانونه لري له کبله یې سخت خوړونه او سیلابونه راوځي چې خلک ورځینې د ځمکو په اوبولو کې ډېره لږه ګټه اخلي، خو مالي او کرنیز زیانونه یې ډېر زغمي. د ځینې خېلو اوسیدونکي محمد عظیم عظیمي مشال راډیو ته وویل
دلته هره ورځ لکونه متر مکعب اوبه کېږي ضایع کېږي. د موسمي بارانونو او سیلابونو پر مهال بیا میلیونونه متر مکعب اوبه د ورځې ضایع کېږي. په دا ځای کې د اوبو ذخیروي باند جوړ شي، زراعت بډر پرمختګ وکړي، خلک ته بکور پیدا شي.
د ځینې خېلو د ایم توی خوړ پاسنۍ برخه چې په خوای لومړنۍ سرویګانی هم شوي د تنګو غرونو په منځ کې ده چې مهارول لږ امکانات غواړي. د ځینې خېلو یو بل اوسیدونکي محمد رفتار وویل
دا تاسو په خپله کسې دا اوبه چې بهیږي کور ته دا ضایع کېږي ټولې، دغه نه ډېر خلک استفاده کړی شي لکه سمال خل مندو ذاتر ورته پر استفاده کېږي، خو محسوس دا خبره ده چې دا اوبه ټولې ضایع کېږي.
په اوس وخت کې تفریحي سیمې د عوایدو په خو سرچینو کې راځي او خارونو کې دا ډول ځایونه په لوړو لګښتونو جوړیږي، خو د ځینې خېلو دا سیمه په طبیعي توګه سیلګرۍ لپاره مناسبه ده چې په لږو امکاناتو په ګټه راتللی شي. د خوست یو تن اوسیدونکي رحیم الله وویل
دی پر راغلی چې دلته ستري وکړو، مثال دغه کوم خوړونه چې دي دلته باید ډم جوړ شي، ځکه یو کې د ځکه ګټه د سړک کې تر دلوند ځکه ډېرې دي، دا هم پڼه چې بل تر ډېر خلک د طرف ته سیدل سیال دي پر دلته دی خپل ستري او پام پګر بدل دی.
بلور ته د خوست ځای چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د وړو چیک ډیمونو او په منځنۍ کې چبندونو ته پاملرنه شوي او په دې برخه کې یو شمېر پروژې بشپړې شوي دي او ځینې نور به هم پلان شي. د ولایت مقام معاون محبوب شاه قانت وایي
لله الحمد د خوست ولایت کې ډېر وړه چیک ډیمونه او همدارنګه متوسط ډیمونه اوس هم تر خپل فعالیت لاندې نیولې دي چې بعضي هغه پروژې سرته ورسېدلې، د هغې افتتاح هم وشولو، په ډېرو سخو کې اوبه ذخیره شولې او بعضې سخې چې هغه ایدۍ په پلان کې شته تر اوسه پورې هغې ته بودیجه یا نه ده منظوره شوې.
په خوست کې د اوبو د مدیریت د برخې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د وړو چیک ډیمونو او منځنیو بندونو د جوړولو سلګونه ځایونه شته، خو تر څنګ هڅه کېږي چې د صبریو په زنبر په کم کې مزغوره عدممد او شمال دوه مونده کې د لویو بندونو د جوړولو لپاره چې لوړ لګښت ورباندې راځي له داخلي امکاناتو او نړیوالو ډونرانو څخه مالي او تخنیکي همکاري ترلاسه کړي.
په میدان وردګ کې ورستیو واورو ورشتونو او سیلابونو کوچیان او بزګران زیانمن کړي دي. د دې ولایت کوچیان وایي چې ګڼ څاروي مړه شوي او دوی نه پوهیږي چې خپل نفقه څنګه برابره کړي. بزګران هم وایي چې د ورستیو ورشتونو او سیلابونو له کبله د دوی کروندې او باغونه زیانمن شوي دي.
د میدان وردګ ولایت په چاک د مرداد بهسودو جلریز نرخ او سید آباد ولسوالۍ کې د پسرلی په دویمه میاشت په بیساري توګه واوره سوي چې ځایي کوچان او بزګران ته په زیاته پیمانه زیان اړولې دي. دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ کوچان وایي د یادی واوري لاملې د څاروي څړځایونه له منځه وړل سوي او د دې یو شمېر څاروي د لوږې او د غراز د یخ له امله مړ سوي هم دي. دی وایي دا واوره بې وخته سوي او دی ورته هیڅ آمادګي نه لرل، ځکه یې د څاروي لپاره خواړه خلاصوي او د ځانونو د ګرمولو لپاره هیڅ هم نه لري.
موږ باندې واوره د شپې په دوه بجې باندې واوره وسوه، په موږ باندې ډیر تکلیف راغی. کوچنیان ټول یخ اخیستي وو، کمبل او خیمو ته ډیر ضرورت لرو. سترې میاستې قومندانې ته ولسوالۍ تاریخ خواته موږ دا غوښتنه لرو چې موږ سره د کومک وکړي.
ډیر چې ته ولاړتیا لرو، موږ دا وایي چې موږ سره لږ کومک وشي، سترې میاستې کومک راسره وشي. مګر ډیر چې ته مجبورت لرو، ولکه د کلي کار کې ولکه پسنه لرو.
د دې ترڅنګ یادی واوري د غولایت بزګران هم زیانمن کړي دي. دوی هم وایي چې د یادی واوري د ورېدو لپاره هیڅ کورنۍ آمادګي نه لرله.
واوره خو ډېره وسوله، خو په ځکه نه معلومې دي دا ډېر زیات تاوان کوي موږ ته. باغونه او شاید ټول ګل راته توی کوي، ډېر په زیان تمامېږي.
کې داسې د واورې پرونه رسېده شروع کړې ده، ورخ روان ده. فصلونه اصلات هم د زردالو ګل نه کړی و، ګیلاس ګل نه کړي و، ټول دا ټول له بینه وړي او اوس هم ورخ روان ده.
د میدان وردګو ولایت ځای طالب چارواکي هم د خلکو خبري تاییدوي او وایي چې په دې اړه بیړنۍ ناستې کړي او د ګڼو خلکو سره مرستې هم کړي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو والی کریم معاذ بختیار وایي چې دوی له زیانمن شوو کوچیانو سره مرسته کړې او په خبره یې چې دا لړۍ لا هم روانه ده. نوموړي وایي یا د مرستې په چاک، جغتو، سید آباد او جلریز ولسوالۍ کې کړې.
کوم ورښتونه واورې وسولې په میدان وردګو ولایت کې دي کې تخمینا داسې 250 کور زیانمن شوي، بالخصوص کوچان طبقه دا یقینا زیانمن شوي. خو الحمدلله امارت اسلامي موږ د ټولو خلکو ته رسیدګي وکړه په خپل وخت باندې. موږ دوی ته خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي لکه کمپلې او ترپالونه او د سون توکي وچ لرګي دا مو ټول را رسول. بعضو کورنوي سره مو نقدي مرسته هم وکړه.
راپورونه ښیي چې د میدان وردګو ولایت ترڅنګ په غزنی، لوګر او بامیان ولایتونو کې هم ورستي واوري کرنه او بڼوالي زیانمنه کړي ده.
د پکتیا د مرکز ګردیز شار اوسیدونکو وایي چې په دې شار کې د شاریانو لپاره د اوسیدو او سوداګری لازمی اسانتیاوي نسته. دوی د دې کار یو لامل تر اوسه په دې شار کې د ماستر پلان نه پلي کېدل بولي چې د هر کاروبار لپاره ځای نه دی مشخص شوی. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیا ولایت د ګردیز ښار اوسیدونکي وایي چې د دې ښار آبادۍ ته پاملرنه نه ده شوې او د ښاریانو لپاره لازمي اسانتیاوې نه لري. دوی زیاتوي ګردیز ښار د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو مرکز دی، خو که په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان د نورو زنونو پرمختګونو ته پام وشي په دې ځای کې شوي کارونه په هیڅ حساب دي. د ګردیز اوسیدونکي نوراجان مشال راډیو ته وویل
نیمو پکتیا مال فکر دادی سلور دی رسول ولایتولو جمله څخه څوک نه یادی ذات دی ولسوالی په ساتم چات نه دی ورته کتل. خو متاسفانه موږ په داخل د ښار کې تقریبا 15 کیلومتر پوخ سرک نه لرو کوم نور زونو تو ګرځي مثال مزار د قندوز د هرات د قندار د او جلابات کابل د پیغو کې تقریبا 200 نه زیات کیلومتر سرکونه کې پخسي. که چیرته ماستر پلان عملی شي د سرک جيبو معلوم شي دی او د چا د کور جيبو معلوم شي، د مارکیټ جيبو معلوم شي، د جمعه جيبو معلوم شي، ماستر پلان سل په سلو کې ضرورت به د ښار تجارتي شي او هم د ښار په ترقی او په آبادی کې.
د ګردیز ښار یو بل دونکو خالد زدران وای دا خر په اقتصادي لحاظ هغه مهال پر ځان بسیا کېدل شي چې د عوایدو سرچینې ولري.
کچیرته یو خرګوټه جوړ شي د مثال په ډول 15000 نمرې وي، 15000 نمرې وي، په یو کې مخته بل منزل راځي، یو خې د شروالۍ د لپاره عواید زیاتېږي په وخت سره، بل د خلکو د لپاره کچیرته فکر وکړو موږ صحیح هیڅ زیات لرو، پراخ صحیح لرو، دغه لپاره باید د پخرګوټي باندې کار وشي.
کڅه هم په ګردیز ښار کې د سرپټو لختو د جوړولو کار روان دی، خو ترڅنګ ډیر داسې پروژې هم شته چې کارونه یې نیمګړي دي او خاریانې د بشپړولو غوښتنه کوي.
نو مثلا زاین د کومې پروژې چې نیمګړي پاتې دي، هغه د سرکو پروژې دي، نورې پروژې دي، نو دې ته باید پوره غور وشي او په دې کې باید ډیر مرسته وشي.
نوم رضوان ګران دی. ځینې پروژې دي چې نیمګړی پاتې دي، د لیټونو د ښار د روښنایۍ پروژې دي. په ښار کې ډېرې ستونزې لیدل کېدې، لختي پټ نه وو، که څه په باران ډېر زیات وشو ټولو په خپل سترګو لیدل چې له لختۍ نه اوبه پاسه په سړک به دي.
بل لوري ته د ګردیز ښاروالۍ چارواکي وایي چې د تیر کال نیمګړی پروژې بشپړوي او د راتلونکي کال لپاره هم د دوی له 1100 نویو پلان شویو پروژو سربیره یو شمېر نادولتي مؤسساتو هم په ګردیز ښار کې د ګڼو پروژو پلي کول په پام کې لري. د ګردیز ښاروال حبیب الرحمن منصور ویل
ماستر پلان د ګردیز د ښاریانو هم غوښتنه ده چې تطبیق او عملي شي.
تابن هو خلکو ته څه توانونه پکې پیښیږي چې په دغه شلو کالو کې په حکومتي ساحو کې یا د پلان په ساحو کې دای ودانۍ جوړې کړې، دوکانونه جوړ کړي، نو پلان به تطبیقی وو. دا زموږ مکلفیت دی چې ماشتر پلان به تطبیقی وو او په دې ته به کار کوو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د سویل ختیځو ولایتونو نسبتا ستر ښارونه لکه ګردیز، خوس، خرنه او ورګون په پخوانیو نقشو پراختیا کړې چې د اوس وخت سوداګرۍ، ترانسپورټ او د اوسېدو اړتیاو ته ځواب ویونکي نه دي. که څه هم په تېره یوه لسیزه کې د دې ښارونو د تفصیلي او ماستر پلانونو د کارونو د بشپړولو یادونې شوي، خود عملی که دو چاریه ندی روانی شوید.